سلام ستړي مشه د مازدیګر سلور بجې شوې سفي ولاستان اگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلی. په پروګرام کې دا مهم مسایل لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی و د طالبانو اصول او بهرنیو ځواکونو په اړه غږېدلی. یوناما ویلی د ترکیې د غونډې ځنډېدل به مرکچیانو ته د لا زیاتو خبرو وخت ورکړي. خو شنونکی او خبریال سمی یوسفزی بیا له دې نظر سره مخالفه ده.
نور د دوهې مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي.
نن د ځمکې نړیواله ورځ ده.
جنګ د دې باعث شوی ده چې ډېری خلک په ښارونو کې خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او چاپېریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی.
په هند کې د کرونا دویمې څپې له امله په دې ویروس د اخته خلکو شمیر اوج ته رسیدلی. تر هر څه مخکې عصمت ساروان خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو مالي او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي. د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزه غونډه کوي او د اندونیزیا یو ستر اوپتل چې 350 تنه عمله پکې سپاره ده بې درکه شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې پر طالبانو شخ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي. ښاغلی غنی چې د یو پلاوي په مشرۍ نن کندهار ته تللی په یوه غونډه کې وویل د همداراز وویل چې د ناټو ځواکونو د وتلو له کبله باید هیڅوک اندېښنه ونه لري، ځکه چې د امنیتي تړون پر اساس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هر راز مالي او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزي خبري وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو پرمختیاو په شمول د امنیت، انرژۍ، اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبري وشي. د خبر پاڼې پر اساس د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به د افغانستان له بندرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان له بندرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره جلا جلا وویني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په قطر کې لشکلو خواو سره له څو ورځې خبرو وروسته بیرته کابل ته تللي وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. د نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکي چې د سولې د خبرو لاله د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به په هلو ځلو کې ځان رانه ولي. اغل لاینز هم دا راس ویلي چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له استازو سره خبرو ته دوام ورکوي چې د پرلپسې خبرو لاله په دې هیواد کې تلپاتې سوله راشي. د غزنی د دې یک ولسوال د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وغوښتل شو. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پېښې په اړه آزادي رادیو ته وویل
تېره شپه د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د یادې ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان ساتنمن جاوید په شهادت رسېدلی ده.
جمعزاده همداراز وویل چې په دې نښته کې د غزنی د مرکز د لومړي امنیتي حوزې آمر جاوید خلجی هم ټپي شوی دی. د ده په وینا طالبانو ته هم درنه مرشوب له اوښتې ده. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو د نورو غړیو هیوادونو مشران د جون په 14مه له روسیې او چین سره د ترنګل یو اړیکو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د دې پوځي تړون د راتلونکي په اړه غونډه کوي. د ناټو په مرکز بروکسل کې د دې تړون د دیرشو غړیو هیوادونو له مشرانو سره په مخامخ سرمشیزه کې د جو بایدن ګډون به د اروپا او کاناډا له مشرانو سره د امریکا اړیکې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې اغېزمن شوي وي بیرته جوړي. دا سرمشیزه په داسې وخت کې دایریږي چې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونه له افغانستانه وزي او خپل تر ټولو ستر او له چیلنجونو ډک ماموریت پای ته رسوي. د انډونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپتلې چې 350 تنه عمل پکې سپره ده بې درکه شوی دی. د انډونیزیا د وسلوال ځواک د لوی درستیز په وینا د اوپتل د بالي ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د همداراز وویل چې د اوپتل په یوه مانور کې ګډون کړی و چې له مرکز سره یې تماس پرې شو. اندونیزیایی رسنۍ وایي ښایي دا اوپتل د بالي ټاپو د شمال په 100 کیلومترۍ کې په یوه کنده کې چې 200 متره ژوره ده لویدلی وي. د اتومي انرژۍ نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران د نتانس په تاسیساتو کې تر مځکې لاندې پرمختللي سانتریفیوژونه نصب کړي دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې ادارې په راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي چې ایران په داسې حال کې پرمختللي سانتریفیوژونه نصب کړي چې له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د دغه هیواد د اتومي موافقې پر اساس ایران د یورانیمو د غني کولو لپاره د داسې سانتریفیوژونو د نصبولو حق نه لري. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. تیم لندر کینګ پرون چهارشنبه د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نښه نه لیدل کیږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حل کولو نیت ولري. د همداراز وویل که ایران رغنده رول ولوبوي هرکلی به یې وکوي، خو په دې برخه کې هیڅ نښه نشته. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوی ګرانه دی چې حوثیانو ته وسلې وړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده.
اسمت سروانو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولی شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام پیل ته. لکه څنګه مو چې په پروګرام کې وویل، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی و. هغه په کندهار کې د طالبانو، سولې او بهرنیو ځواکونو د وتلو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. هغه وویل اوس چې بهرني ځواکونه وځي، د جګړې دلایل ختم شوي دي، نو طالبان دې ښه ده چې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. په دې اړه به راپور په څو نورو دقیقو کې خپور کړو، خو تر هغه مخکې راځو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې د ګرو ملتونو استازي دیبرا لاینز په دوحه کې د افغان سولې خیل خواو سره د څو ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځنډ د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. نوموړي د پنځمې پر ورځ په خپل ټوټر پاڼه ولیکل، ملګري ملتونه به د افغان سولې او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې ښکیلتیا ته دوام او پرمختګ ورکړي. پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د بیورو لاینز په دوحه کې د افغان سولې خپل خواو سره د څو ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځنډ د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ملګري ملتونه به د افغان سولې او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل ښکیلتیا ته دوام او پرمختګ ورکوي. نوموړي همدارس لیکل چې ملګري ملتونه به د یو بېطرف اړخ په توګه د سولې برخ کې خپل ټولو حل زلو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې ټول نړیوال او سیمایز دولتونه دی پروسه کې د میانجی په ډول راه کېل کړي. اغلی لاینز همدار از وای د سولې په خبرو کې باید ځنډ رامستنه شي او یو نمال افغان حکومت او طالبان سره په دې پروسه کې خپل ښکیلتیا دوامدار ساتي ترڅو د وی ټول شمولي سولې دراتګ لپاره ښه زمينه برابر شي. نوموړي په ټینګار سره وای یو نما په افغان سولې کې د میرمنو، ځوانانو، رسنیو، مدني ټولنو ونډه مهمه بولی او په دې برخ کې د دوی ونډه دغه پروسه نور هم پیاوړی کولای شي. په افغانستان کې د یونما استازي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د ترکیې ناسته د دریم ځل لپاره وځنډول شوه. ترکی چارواکو تېره ورځ اعلان وکړ چې د استانبول ناسته تر اختره پورې وځنډول شوه. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نېټه ټاکل شوې وه او بیا دا نېټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نېټه په داسې حال کې اعلان شوې ده چې افغان حکومت په دې غونډه کې د بشپړه چمتووالي خبرې کوي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د استانبول په ناسته کې د ګډون لپاره د یو شمېر هیوادونو له استازو سره خبرې روانې دي.
و موردل چې د یونما مشر دیبرا لاینز دوه ته تللې وه، هلته له مذاکراتي ټیمونو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې د ترکیې د غونډې ځنډ د دغو ټیمونو لپاره لا موقع برابروي چې سره خبرې وکړي. د همداراز د ملګرو ملتونو په استازیتوب ډاډ ورکړی دی چې د سولې لپاره به رښتینې او پوره هڅې کیږي. په همدې مسله مو شنونکي او خبريال سمي يوسفزي سره مرکه کړې ده. له هغه مې لومړی پښتنه کړې چې آیا دای هم په همدې باور دی چې د ترکیې د غونډې ځنډیدل د خبرو لپاره لا فرصت برابروي که څنګه؟
د دوه د تړون نو وروسته د دوه مذاکرات او په مذاکراتو کې ډیر وخت ځنډ او د دواړو طرفونو په موقفونو کې تضاد. نور د دوه یا د استانبول یا د قطر مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي. البته طبعا طالبان با کوشش کوي چې نور مذاکرات کا د دوه د تړون دوام وی یا اوس خو طالبان وایي چې دوه تړون کمات شو او امریکایان په خپل ټیم نه وتل نو دا تړون اهمیت لمنځه ځي. خو طالبان نسبتا راحت احساس کوي کوم مذاکرات د ترکیه په ځای په قطر کې وشي. یو خو د دې کورونه غلطه وی مخام خپل کورونو ته د مجلسونو نو وروسته تللی سي په ژبه پوهیږي او ماحول سره بلد دي. او نور هیوادونه یا غربي هیوادونه یا ترکیه کې مذاکرات ورته چې له تخنیکی لحاظ هم مشکل وي. خو زه ما ته داسې نه بریښي چې د افغان سولې بهیر چې په ټپه درېدلی ده په دې کې د یو نوی روح را پیدا شي. او داسې بریښي چې د هرې ورځې په تېرېدو د یو سیاسي جوړجاړي چانس ډېر کوچنی کېږي او د جګړو او د تشدد دوام او یو بل سره د توندو او تیزو لهجو باندې د خبرو او هوشدارونو وخت را نږدې کېږي.
د امریکا ترکیې په څېر لوی وادونو مهم وادونه همدارنګه ملګرو ملتو د ترکیې غونډه پلان کړې وه. طالبان وره نغلل څه فکر کوي څومره د دغو وادونو په نړیواله کچه حیثیت زیانمنېږي په دغه مسلو باندې چې دوی خبري چندان نه اوریدل کیږي؟
دا هیوادونه په دې پویږي. یو خو افغانستان او دغه سیمه کې یو خلکو په ذهن کې یو غلط تصویر پروت ده چې امریکا هر څه کولای شي او په هر چا کولای شي. زه فکر کوم تر یو حده پورې به دا درست تصویر نه وي. کنه امریکا او نور مهم هیوادونه ډیر کوشش وکړو چې د استانبول غونډه جوړ شي او په دې کې طالبان شرکت وکړي. خو برحال طالبانو نه راتګ په دې معنی ده چې طالبان د سولې ته تمایل کم لري. هغوی دا فکر کوي چې موږ دې جګړې ته دوام ورکولی شو په نظامي لحاظ، دا جګړه ګټلی شو. دا چې ګټلی شي یا نه شي ګټلی هغه بیل بحث ده. خو د طالبانو عدم دلچسپي د دې باعث شوله چې د ترکیې کانفرنس لغوه شي. او زه فکر کوم ترکیې کانفرنس کې ډېر داسې کوشش کولو چې یو نوې طرحه د حکومت د جوړولو دپاره منسته شي. او د ترکیه کانفرنس په ډول باندې د افغان حکومت او د افغان سیاسيانو سره طالبان په خوا په مسکو او نورو هیوادونو کې په خوښۍ کې نستلې دي. خو دلته فکر کوم د ترکیه کانفرنس سره د دوی بایکاټ یا نه راتګ دا په دې معنا ده چې دوی د امریکایانو د تړون نه د وتلو نه وروسته دوی یو ډول له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي. او
غونډه خو اوس وځنډېده، جنګونه هم اندېښنې دي چې ښایي بیا زور واخلي. هغه د اورکام غوښتنې به اوس څنګه کیږي؟
فلحال خو داسې څه نه ښکاري. د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هم خبرې په ټپه درېدلې دي. البته طالبانو په اخرو وختو کې یو وړاندیز کړی و که امریکایان او د مئی د میاشتې په اوله نیټه ووځي دوی تیار دي چې درې میاشتو لپاره په شرایطو باندې اورکام وکړي. البته طالبان تر اوسه پورې په هیڅ حالت کې د یو جامع اورکام یا یو مکمل دزبندی لپاره تیار نه دي. او دا سپېڅلی چې تشدد به زیاتیږي. تاسو تیر شپه وکتل په کابل کې یو بریډ وشول او افغان حکومت او حتی امریکا او نړیواله ټولنه فکر کوي چې دا د څوارلسو میاشتو یو ډول خاموشي نه وروسته د طالبانو له طرفه په کابل کې یو بریډ و. سره د دې چې طالبانو رسما اعلان نه ده کړی، خو د بریډ نښې نښانې دا ښیي چې دا د طالبانو جګړې ته د تلوار په معنا ده.
شنونکو، یو خبریال سمی یوسفزای و چې ویلې د طالبانو نه ګډون د ترکیې په غونډه کې سولې ته د دې ډلې د لیوالتیا د کمښت مسأله په ډاګه کوي. ښاغلی یوسفزی د ترکیې د غونډې همدارنګه د دوهې د کانفرنس د دوام او یا نه دوام په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی کندهار ته تللی و. هلته په یوه لویه غونډه کې په وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته دی ورسره کینی. ولسمشر ویل د جګړې لپاره دلایل ختم شوی او طالبانو دی د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ولسمشر د پنجشنبې په ورځ کندهار ته د یو ورځني سفر پر مهال د ولسي خلکو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د جګړې لپاره دلایل ختم سوي او طالبان دي د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. ولسمشر وویل وسلوال طالبان دي د لوی جرګې د لارې مخامخ خبرې ورسره وکړي. ولسمشر دغه راز ډاډ ورکړ چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د خلک اندېښنه نه کوي. د ولسمشر په خبره کې بهرنیو ځواکونه له افغانستان څخه وځي خو د افغان حکومت سره امنیتي تړونونه د درو نورو کلونو لپاره په خپل ځای پاتې دي او د افغان ځواکونو په تجهیز او اکمال کې کوم خنډ نه رامنځته کیږي. په غونډه کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل دوی حاضر دي چې د جمهوري ریاست د دورې تر بشپړېدو مخکې ټاکنې وکړي. د ښاغلي صالح په وینا وسلوال طالبان دي په ټاکنو کې د برخې اخیستلو نه بیریږي او د ولسواکۍ د لارې دي واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره اوس د رایې ورکولو سیستم کاملا جوړ او په برېښنایي تذکیرو رایې ورکول کیږي. ولسمشر کندهار ته په دغه سفر کې د مهمان په نوم د یو مجهز خصوصي روغتون پرانستنه هم وکړه. ولسمشر دغه راز د ارغنداب د جګړې ځپلو خلکو سره د بشري مرستو او د دوی د کلو څخه د ماینونو د ژر تر ژره پاکولو ژمنه هم وکړه.
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول زیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو.
د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د یاد هیواد له جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې هغه افغانانو ته د ویزې د ورکړې په خاطر هڅې وکړي چې له امریکا سره ګډ کار کړي. د کانګرس شپاړس غړو جو بایدن ته په واستولې لیکي لیکلي دوی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دغو افغانانو لپاره اندېښمن دي. اخوا یو شمېر هغه افغانانو چې له امریکا سره یې کار کړی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښنې شریکې کړي. نورحال په دغه راپور کې
درویش کلان نوید ستانگزی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړي اوس د خپل راتلونکي ژوند په اړه اندېښمن دی. نوید چې په کابل کې اوسیږي وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او امریکا خپل ځواکونه له دغه هیواد باسي خو په خبره یې دغه هیواد د خپل افغان کارکوونکو راتلونکي ته کوم ځانګړی میکانیزم لا نه دی جوړ کړی.
اوس کله چې دوی له افغانستان وزي زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي ځکه زموږ د خپل ژوند په اړه او د خپل فامیل ژوند په اړه ډېر په تشویش یو ځکه چې که دوی له افغانستان وزي بعد له 11 سپتمبر نه د ترجمانانو په هکله دوی داسې مشخص میکانیزم نه دی جوړ کړی او د بایدن له حکومت نه مو غوښتنه هم دا ده چې د دوی له وتلو سره سم لکه چې جرمني حکومت اعلان وکړه چې خپل ترجمانان به له ځان سره باسي دوی زموږ په هکله یو پریکړه وکړي او موږ تنا پرې نه ږدي.
نوید ستانکزی وایي د اس آی وی یا د مهاجرت ځانګړي ویزې پروګرام زیات وخت نیونکی دی او د ویزې د ورکړې دا پروګرام د دوی ستونزه نسی حلولای. یو دیرس کلان نصیر الله ملاخیل بیا د ساس انټرنیشنل په نوم یوې امریکایي ادارې سره د 2011 تر 2014 کال پورې د ژباړن په توګه کار کړی دی. نصیر الله که څه هم اوس له بلې نړیوالې ادارې یعنی د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان سره کار کوي خو له امنیتي پلوه ځان خوندي نه احساسوي. نصیر الله هم په کابل کې ژوند کوي. وایي امریکا باید خپل کارکوونکو ته د ویزې د ورکړې لړۍ ځکه چټک کړي چې په خبره یې د دوی له ځواکونو د وتلو وروسته دوی د خپل ژوند په اړه ژور اندېښمن دي.
کاغذ پرانی پکې راکم شي تر څو زردیو کول شي چې د دوی له وتلو سره هممهاله دغو کارکوونکو ته هم ویزې ورکړل شي.
د امریکا د کانګرس شپاړس تنو غړو تازه د دغه هیواد ولسمشر ته په یو استولي لیک کې غوښتنه کړې چې هغو افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي کوم چې له 2001 کال را په دې خوا له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د کانګرس د غوښپاړس غړو د امریکا جمهور رئیس بایدن ته په ګډ لیک کې لیکلي چې دا چې اوس مهال موږ له افغانستان خپل د ځواکونو وتل پیلوو، هغه افغانان چې له موږ سره یې په ګډه کار کړی د تیرو وختونو په پرتله د طالبانو، داعش او القاعدې په څیر ډلو له لورې د خطر سره مخ دي. همدارنګه ډیری نور افغانان په ځانګړې توګه میرمنې دي چې خپل د هیواد د خپلواکۍ لپاره یې کار کړی دی، له همدې عمله له خطر سره مخ دي. موږ د سنا مجلس د دوه اړخیز ائتلاف د استازو په توګه تاسو ته لیکو تر څو د دې افغانانو لپاره ستاسو ژمنتیا ترلاسه کړو او ستاسو د دې ژمنې په درناوي کې موږ ته خپل ملاتړ وړاندې کوو. د امریکا د کانګرس د غړو د هغو افغانانو پر خوندیتوب ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو سرتیرو، ډیپلوماټانو، قراردادیانو او د دوی د نړیوالو ملګرو سره یې په ګډه کار کاوه. د اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر تر 11 پای ته ورسیږي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
اوس موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې سمو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
افغانستان او کاناډا یو ځل بیا د اوکراین د هوایی کرخو PS-252 نسکوري شوې الوتکه د قربانیانو کورنیو ته پر عدالت غوښتنې ټینګار کړی دی. دا الوتکه د 1990 کال په مرغومي میاشت کې تهران ته نږدې د سپای پاسداران ځواک لخوا په توغندۍ وویشتل شو چې پکې 10 افغانان هم ووژل شول. ټول تال 1016 سورلۍ د دې الوتکې وژل شوې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وایي افغان سیال حنیف مر سره ټلیفوني خبرو کې د عدالت پر پلي کېدو او له ایران څخه د پلټنې د دوام په موضوعاتو خبرې کړې. جزئیات په دغه راپور کې.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وایي له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره یې ټلیفوني خبرې کړې. خغلی ګارنو په خپل ټویټر باندې لیکلي د خبرو کې د نسکوري شوي PS-252 اوکراینی الوتکې قربانیانو ته د عدالت او له ایران څخه د پلټنې د دوام په اړه هم بحث شوی. د اوکراین PS-252 ډول الوتکه د 1390 کال د مرغومي په 13 تهران کې له هوایي ډګر د پورته کېدو وروسته د سپاهي پاسداران لخوا په توغندي وویشتل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم منی چې حنیف اتمر او مارک ګارنو پر ټلیفون د PS-252 اوکراینی الوتکې قربانۍ کورنیو ته د نړیوالې ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د بهیر په اړه خبرې شوې. د دې وزارت د ویان مرسیال حامد تهذیب آزادي راډیو ته وویل
چګونګي روان د کاري ګروي
د PS-252 اوکراینی الوتکې قربانیانو ته د نړیوالې ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د کار د بهیر د څرنګوالي او د دواړو هیوادونو د تخنیکي ګروپونو لخوا د له همغږي لپاره په ګډ کار خبرې وسوي
نظر صورت کړ.
ایران د دې الوتکې له نسکوریدو په لومړي شیبو کې د یو تخنیکي ستونزه وبلله، خو وروسته یې ومنل چې سهوان په توغندي وشتل شوی ده. د دې الوتکې د نسکوریدو له کبله 1600 ووژل شول چې 10 افغانان. د الوتکې نسکوریدو په نړیواله کچه پراخ غبرګون درلود تر دې چې ایران یې پر دې قانع کړ. څو په دې پیښه کې هر تن وژل شوی د 1500 امریکایي ډالر د غرامت یا ناغې په توګه ورکړي. ان تر دې چې د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ لپاره افغانستان، کاناډا، انګلستان، سویډن او اوکراین د تیر کال د غوی میاشتې په 12مه یو کاري ډله هم جوړه کړه. موږ د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه د دې کاري ډلې د کارونو د پرمختګ او غرامت یا ناغي په اړه هم وپوښتل چې ایران یې باید د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو دې وزارت له ډېر اوږد انتظار وروسته بیا هم دا پوښتنه ځواب نه کړه. هڅه مو وکړه چې د هغو لسو افغان کورنیو څخه چې په دې پیښه کې د کورنۍ غړي قرباني شوي هم څوک پیدا کړو، خو دې کار مو هم پایله ورنه کړه. خو له دې وړاندې د دې کورنیو غړو د عدالت او د پیښې د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې وه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په بې ساري توګه زیاتې شوې دي. د 1.3 میلیارد وګړو دا هیواد د اکسیجن له کمبود سره مخ دی. یو شمیر هیوادونو هم هند ته په تګ او له دې هیواد څخه پراتګ بندیز لګولی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
هند د کرونا وبا په نړیوال مرکز بدل شوی دی. په روغتونونو کې اکسیجن او امکانات په خلاصېدو دي. د ډېرو ناروغانو پالنه نه کېږي. سیمه ییزې رسنۍ د روغتیایي وسایلو د غلا خبر ورکوي چې ځینې کورنۍ د مړو شویو ناروغانو د اکسیجن سلنډر غلا کوي او خپلو ناروغانو ته اېښتي. رسمي شمېرنې ښیي چې تر 3 لکه ډېر کسان په 24 ساعتونو کې په کرونا اخته شوي دي او تر 2000 ډېرې مړه شوي دي. د سیمه ایزو رسنیو رویټرز او فاینانشل ټایمز د راپورونو له مخې د رسمي شمیرو په پرتله د هند په څو لویو ښارونو کې په لویه شمېره د جسدونو د سوځولو او خاورو ته سپارلو راپورونه ورکړل شوي دي. په ډیلي کې په 3 کسانو کې چې معاینه یې شوې ده د یوه نتیجه مثبت ختلې ده چې له دې څخه د مثبتو پیښو د زیاتو شمېرو اټکل کېدای شي. په پلازمینې نوي ډیلي کې سخت ټولبند وروسته تر دې ولګېد چې په یو شمېر نورو ښارونو کې هم بندیزونه پیل شول څو د کرونا پیښې راکمې شي. په دې حال کې د هند سیروم انسټیټیوټ چې استرازینیکا واکسین تولیدوي او په خوایې اټکل کاوه چې تر جون پورې به تر 100 میلیونه ډوزه واکسین د میاشتې تولیدوي، اوس یې ویلي دي چې دې هدف ته نشي رسېدلی او تر جولای پورې له 80 تر 90 میلیونه ډوزه تولیدولی شي. دا ځنډ به د واکسین ورکولو چارې ورو کړي. تر اوسه نږدې 110 میلیونه کسانو په هند کې د کرونا واکسین ترلاسه کړی دی. بل لور ته د کو واکسین په نوم د هند د خپل تولید چارواکي وایي چې دا واکسین اته اویا په سلو کې اغېزمن دی. د فرانسې، بریتانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادو هند ته د خلکو پر سفر او له هنده دغو هیوادو ته د سفر خبرداری ورکړی دی او بندیزونه یې لګولی دي.
کور کلی 19 پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غوښتنند اپریل 22مه د زمکی نړیواله ورځ ده. وچکالیو او طبیعي پیښو د افغانستان د زمکی ډیره برخه له زیانونو سره مخ کړي او چاره یې هم نه ده شوې. په نړۍ کې بیا د هوا تودوخې او د کثافاتو یا ککړتیاو رامنځته کیدل هغه څه دي چې زمکه او نړۍ ګواښي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې جګړې د نورو برخو ترڅنګ چاپیریال هم ځپلی. 40 کلنې جګړې سره له دې چې ځنګلونو او طبیعي بوټو ته تاوانونه اړولي، خو د مخنیوي او ساتنې لپاره څومره کارونه شوي. ګلناور همدم په خوست ولایت کې د دومندې ولسوالۍ د ځنګلونو د ساتنې مسؤل دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اوس خده په دغه ولسوالۍ کې له پخوا کلونو پرتله خلک د ځنګلونو په ساتنه کې له اړوندو ادارو سره همکاري کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سره له دې چې جګړې ځنګلونو ته زیان اړولی، خو په وروستیو کلونو کې ځنګلونه زیاته وده کړې. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي په افغانستان کې ځنګلي ځمکه 1.9 میلیون هکتاره ده، خو د جګړې له امله 1.3 میلیون ته راحکته شوی.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هدف په روان کال کې 1.9 میلیونه هکتاره ده چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی د سږ کال 6.3 میلیونه رنګارنګ ونې او بوټي د چارمغزو، پستې او جلغوزي څخه تولید او په ساحه کې وکارول شي.
ښاغلی رستمی وایي اوس مهال د ځنګلونو د ساتنې او رغونې له امله افغانستان شاوخوا 1.6 میلیونه هکتاره ځمکه ځنګلونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې تر ډیره لاسوهنه نه ده شوې، خو ښاري چاپیریال ته زیات زیان اوښتی. د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې مشر جلال الدین ناصری ښاري چاپیریال ته د زیانونو دلایل داسې روښانه کوي:
امنیتي مسایل په اکثره ساحو کې چې هلته طبیعي ساحې دي، هلته ځنګلونه شتون لري. دا د دې باعث شوی ده چې یو تعداد ځنګلي ساحې د مشکل سره مواجه کړي دي او ساحات قطع کیږي. همدارنګه جنگ او جګړه د دې باعث شوی ده چې تر څو پورې په بعضې ساحاتو کې د شنو ساحو ډیروالی د یو چالش سره مواجه شوی ده. د نفوسو افزایش په اکثره لوی ښارونو کې چې د دې په اکثره ولایات او ولسوالیو کې جنگ د دې باعث شوی ده چې ډیری خلک په ښارونو کې هم خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او د محیط زیست لپاره یا د چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی ده او دا تهدیدوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، د وخت کمبود له امله مو راپور په همدې ځای بند که. اوس هم عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني په کندهار کې پر طالبانو شخ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي. تاکل شوی دی چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزې خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې، د پروسې، د وروستیو پرمختیاو په شمول د امنیت، انرژۍ، اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جیبور لاینز چې په قطر کې لشکلو خواو سره له څو ورځې خبرو وروسته بیرته کابل ته تللې، وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. د غزنی د دې یک ولسوال د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو د نورو غړیو هیوادونو مشران د جون په 14مه له روسیې او چین سره د ترنګلیو اړیکو له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د دې پوځي تړون د راتلونکي په اړه غونډه کوي. د انډونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپټلې چې 350 تنه عمله پکې سپره ده بېدرکه شوی دی. د اتمی انرژي نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران د ناتانس په تاسیساتو کې ترمزکی لاندې پر مختللې سانتریفیوژونه نصب کړي دي. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ چې خبرولو ته چمتو شوي دي.
په ننګرهار کې د مسلمانیا رمضان جام په نامه د کرکټ شل اوریز شپنی سیالي پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې لباد خار په ختیځ کرکټ اکاډمي کې د مسلمانیا ګروپ ملاتړ د رمضان جام سیالي پیل شوې چې دوه اونۍ به دوام وکړي. د نوموړي په وینا په دغه لوبو کې اته لوبډلې برخه لري چې په دوه ګروپونو ویشل شوې دي. فرید هوتک زیاته کړه په پام کې ده چې دې ته ورته لوبې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د پکتیا ولایت په مرکز ګرتیز ښار کې نن ګڼو مدني فعالانو، ځوانانو او د کرکټ لوبغاړو د کرکټ بورډ پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړ. د لاریون ګډونوال احمدالله احمدي رسنیو ته وویل د کرکټ بورډ لا هم د دوی پوښتنو او غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او که یې غږ وانه ورېدل شي د کرکټ بورډ مرکزي دفتر دروازې به هم وتړي. لاریونوال وویل د شاوخوا شپږو کلونو په تېرېدلو لا هم په ګرتیز کې د کرکټ لوبې معیاري لوبغاړی نه دی جوړ سوی او د دې ولایت لوبغاړي له معیاري اکاډمیه بې برخې دي. هم غوښتل چې په پکتیا کې د کرکټ بورډ پر ضد د شوي لاریون په اړه د دې ادارې چارواکو نظر له ځان سره ولرو خو بریالي نه سو. او په اولمپیک لوبو کې د کرکټ سیالیو د اورګډېدلو هڅې یو ځل بیا پیل شوي دي. د کرکټ نړیوالو شورا د هندوستان د کرکټ د کنټرول ادارې او د انګلستان د کرکټ بورډ تېرونې ناسته کې په اولمپیک کې د کرکټ د لوبو د اورګډولو پر سر بحثونه کړي دي. د کرکټ انفو ویبپاڼې لیکلي په اولمپیک نړیوالو لوبو کې د کرکټ ور داخلېدلو ته کرکټ نړیوالو شورا او مطرح کرکټ بورډونه ورنږدې شوي دي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم له نورو خبرونو سره یوځای په ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس دوی منیمایي پیلوو. وړاندې 219 پروګرامونه د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی راډیوي ډرام. خو تر هغه مخکې د روژې د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام واورئ.
درنو اوریدونکو د اسد آباد خار عام روغتیا ریاست درې لارې تیو دلته راغلی یو ورور د کباب دکان لري د ډیر وخت نه. د دې نه پوښتنه کوو چې دومی څه دی او کاروبار څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې رفیع الله دی او د ډیر وخت راهیسي په هوټل خپل هوټل هم دی او کباب رشید او کباب پکې خرڅوم. چپلی کباب مونږ خرڅوم. چپلی کباب د مونږ سره
د سیستي شنه جوړوي
دا چپلی کباب مونږ غوښه ده قسم خپل مسالې دي د دې کوم مسالې چې مونږ غونډي هیواد راغواړو. یعنی دلته شته دی خو هغه د بی کیفیت دي خاص کیفیت نه لري. د دې خپل مسالې دي رومیان دي وړه دي دا پکې مونږ استعمالوو.
غوښه څنګه کوي؟
غوښه مونږ سرخي غوښه راوړو چې سرخي نه دا بل شي نه جوړي. یعنی اډوکنه غوښه ای خو مونږ له اډوکی ور سره راکې به ته اډوکی مونږ لکه سرخي غوښه مونږ دی کارو.
ځنه خلکو چې اکثره کبابین په کلر استعمالې نه شي نه استعمالې تاسو څه کوي؟
دا د خلکو خیال پلو دی. دا خلک دا خبرې کوي چې په کلر نه استعمالې او نو په کباب کلر استعمالېږي ځکه دا خپل یو تار کوي. دا غوښه لره نه نخلي هغه څه
بوزک هم تاسو هم دا چپلی کباب په خوي وسم بازار خده ک بوزک خوي
یاره بازارونه خو د کورونا نه په دې ټول خراب شوی دی. خو داسې برتوي ما چې بازارونه پروچه کې پدین دي خو چې پروچه کې صرف ماخامي کې مون کباب کوو. ماخام کې پی پی یو نفر کسر شو غا کباب واخلي خو بوزه کې به ستار نه زمونږ دکانداري د کباب او پجی می کې ډېر دکانداري زمونږ د کباب بکی.
زن خلک د زن او کباب په خون کو صفاتونه کې چې دا کباب خده او ذایقه خده چې شي په کې دوی استعمالوي تاسو په کې څه استعمالوي چې ذایقه خو به خوند
بالکل ول نو ډېر ټلین دي ډېر کبابین د غوزایقیم کې دي. واخه چې په کې څو ډېریږي یعنی په شربت کې څونه ګوړه چې اما غونو خګيږي نو څونه چې په غوخ حزته ما غونو کباب خوندور راځي خيسته راځي.
نو دا د چا چې خوندور نه وي کباب هغه په کې وړي استعمالي زيت چې په کې استعمال
پیاز هغه زيت ټول پیاز وړي دی او پیاز په کې استعمالي دا غوزه کې خوندور نه وي خو چې غوخ په کې زيت شي بهغه خوندور کباب برابر وي.
ډېر مننه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن دغه ماشومان په اړه خبرې کوو چې د مور پلار د شخړو له وجې زیانمن کیږي. خو تر غوړاندې د پلوپسي ماشومان ترمنځ د چلند په اړه ځینې خبرې درو. روانشناسان په دې نظر دی چې کچېر ستر ماشوم د کوچنی ماشوم د ځورونې سبب ګرځي نو د لو په ځای وربیل کړی. په هغه وخت کې د کوچنی ماشوم رټنه چې ملامت وي او لکستر ماشوم ځوروي د دې سبب ګرځي چې ستر ماشوم داسې احساس وکړي چې تاسو عادلانه قضاوت کړی دی. ښایي کوچنی ماشوم حیران او غلی شي خو اندېښمن به نشي. کله چې کوچنی ماشوم د لکټ ستر ماشوم د ځورونې لامل ګرځي تاسو لستر ماشوم سره همدردی وکړئ او هغه ته توضیحات ورکړئ چې ورور یا خورې تر اوسه کوچنی یا کوچنی ده او هغه باید کوچنی ماشوم ته ډیر څه ور زده کړي. کوچنی ماشوم هم په غېږ کې ونیسئ او ښکل کړئ تر څو له مورنۍ مینې څخه محروم نشي. ستر ماشوم د ټول ورځې لپاره له کوچنی ماشوم څخه مجلا کوي. که ماشوم مو په دې باندې پوه شي چې تاسو بیلوري یاست او د هغه له حقونو څخه دفاع کوي هغه به هم بخنه او زغم زیاتوي او نه به غوسه کیږي. خو که چیرې له ماشوم سره تاوتریخوالی وشي نو په هغه باندې ډیر بد تاثیر کولی شي. دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د هرې خبرې پر سر د ماشومانو مخ کې جنگ جګړې کیږي او کومې بدې پایلې لري دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي څخه په یوې مرکې کې کړې دي. ورته غوږ شئ.
متاسفانه په افغانستان کې د کورنۍ جوړښت په مناسب سم او سالم ډول نه کیږي. یعنی معمولا جلی او هلک د سن په تفاوت پرته له خوښۍ په بدل کې په کم عمر کې د علاقې پرته په اجباري ډول واده کوي. کله چې واده وکړي نو بیا دا مشکلات پېښېږي. یو دویم دا چې اکثریت افغان کورنۍ د ګډ ژوند مهارت نه لري، د ګډ ژوند د خوالی لپاره زده کړه نه لري، په هوای نه لري، تعلیم نه لري. دا د دې لامل ګرځي چې دوی په آینده کې په ژوند کې له ګڼو ناخوالو سره مخامخ شي.
استاد، کله چې دوی د ماشومانو له مخې یو له بل سره لانجې کوي، غږ پورته کیږي، د دوی په روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
له بده مرغه هغه ماشومان چې د مور او پلار لانجې اوري، د مور او پلار جنگ اوري، د مور او پلار وهل ټکول اوري، ویني، د دې لامل ګرځي چې دوی ته په یو ډول ذهني ستونزې، اروایي ګډوډۍ، د خوب ستونزې، ډار، ویره، پرخاشګري او ورته نور مسایل پیدا شي، او یو ډول دوی د ملامتۍ احساس وکړي، ځکه زه ملامت یم، زه مې د مور و پلار د لانجې لامل یم، یا د جنګ یا د شخړې دلیل یم. او کله کله خو میندې پلارونه ورته وایي چې او تاسو لامل یې، یا د تاسو له لاسه داسې کیږي. دغه مسایل زه فکر کوم چې د دې لامل ګرځي چې موږ معمولا په ځینو ناخوالو یا بدبختیو اخته سو، او خپل ماشومان له ځان سره د تباهۍ کندې ته یوسو.
ځینې وخت کله چې ماشوم ډیر په تنګ سي د مور او پلار له جنګ او جنجال نه، نو دوی بیا عکس العمل ښیي، په دغه وخت کې بیا نورم له خشونت سره مخ کیږي. په دې اکله تاسو څه وایئ؟
متاسفانه کله چې ماشوم په ځینې ستونزو اخته سي یا ګاروي ګډوډي ورته پیدا سي، بیا دوی خپل هم عمله کوي، جنګ کوي، خپل هم وار کوي، تاوتریخوالی کوي، او دا د دې لامل ګرځي چې بیا د مور پلار له خوا نور محل کیږي، تکول کیږي. زه فکر کوم چې موږ باید میندې او پلارونه په دغه وخت کې دوی درک کړي، او په آرام ډول، په راحت ډول، په مینه او په صبر او حوصله برخورد ورسره وکړي، ځکه چې ماشوم په دې وخت کې ستونزه لري، ربړه لري، مشکل لري.
بله، کله چې ماشوم لویږي، هغه په داسې یو چاپېریال کې اوسېدلی چې هلته یې پرته له جنګ نه بل څه نه دي لیدلي، څومره د ده په شخصیت باندې په راتلونکي کې تاثیر کوي؟
متاسفانه دغه ماشومان معمولا جرایمو ته مخه کوي، نشو ته مخه کوي، په ګڼو اروایي ستونزو اخته کیږي، عقدایي روزل کیږي، وهل کیږي، آینده کې د مافیا او د نورو بدکارو بدافاله ګروپونو او ټیمونو تور لویږي، او په یو ډول له دوی نه ناوړه استفاده کیږي، او دوی هم بد کارونه کوي، او تر ډیره برید عمر په زندانونو کې یا مري، او یا هم په تیښته او په ډار کې او په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. متاسف
څومره دوی بې جرأت کیږي، او بیا په عامو مجلسونو کې اته خپل خبر نشي کولای.
که عادي ژوند ته وروګرځي، یا مکتب ته پات، یا کندي وي، نو بیا دوی ډېر بریالي نه وي، ډېر خلاقه نه وي، په نفس اعتماد ډېر ټیټ وي، خوشحاله نه وي، لذت نه وړي، او کله کله خو داسې پېښېږي چې بیا په آینده کې دوی هم د خپلو میندو پلارونو په څېر وي. مثلا که مور پلار بد وضعیت کوه، دوی هم بیا بد وضعیت کوي، که مور پلار ښه وضعیت نه کوه، دوی هم ښه وضعیت نه کوي. مثلا دغه کسان معمولا ښه مدیران نه جوړېږي، معمولا ښه مثلا ښه عسکر نه جوړېږي، معمولا ښه ادارهچی نه جوړېږي، معمولا ښه پلار نه جوړېږي، ښه مور نه جوړېږي، او ښه انسانان نه جوړېږي په ټولنه کې. دوی هم په آینده کې بیا بد وضعیت او تاوتریخوالی کوي نور خلکو.
استاد، افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته جنجالونه ډېر دي، مشکلات ډېر دي، څنګه په داسې یو هیواد کې په دې وتوانېږو چې هغه کوم جنجالونه چې دي هغه د ماشومانو په مخ کې مطرح نه کړو؟
زه فکر کوم چې د ماشومانو په اړوند باید خبرونه ډېرې شي، په دې برخه کې باید ډېره محتوا تولید شي، ډېر کتابونه او ډېر خبرونه او ډېر مواد باید تشریح شي، توضیح شي، او راډیوګانو باید دې ته لږ ډېر پام وکړي. د معرف وزارت یا مساجد یا کورنۍ یا سینما، فلمونه، کلیپونه، یوټیوب، رسنۍ باید دې به خجرې لاس واخلي. اما په ټوله کې زه فکر کوم چې میندو پلارو ته ضرور ده چې د ماشومانو د خصوصیاتو په اړوند، د ماشومانو د ستونزو په اړوند، د ماشومانو د ناخوالو په اړوند، د ماشومانو د ودې په اړوند، د ماشومانو د ودې په برخه کې د موثرو روشونو او طریقو په اړوند که معلومات دوی پیدا کړي، دوی سره مرسته کوي.
تاسو له نورو کارونو سره هغه کورنیو ته مشوره ورکوئ چې دوی غواړي د خپل اولاد د تربیې په هکله له تاسو سره خبرې وکړي؟ څومره له داسې کورنیو سره مخ شوي یاست چې په کور کې خشونت دی، او دوی غوښتي دي چې دغه خشونت حل کړي تر څو یې ماشومانو باندې بد اثر ونه کړي؟
ولا، معمولا زموږ په لاسو کورنیو کې یا لاسو مراجعینو کې چې د کورنیو مشورې موږ نه اخلي، معمولا درې څلور همداسې دي چې د مور د اولادو په مخ کې شخړې کوي. یا تا داسې ماشومان هم زه شاهد یم چې بد وضعیت یې کوه، په وړکتون کې له نورو ماشومانو یې وهلې، ټکولې. کله چې موږ تحقیقات شروع کړل یا مور و پلار سره جدي مشوره وکړله، نو په همغه ورځ چې د ماشوم وهلی وه په وړکتون کې، په همغه ورځ د پلار مور وهلې وه، د زینې په سر کې وهلې وه، د زینې تر اخره پورې رغښتې وه مورې، او سر او غاړه او پزه یې وینې شوې وه. نو بیا کله چې موږ تحقیق وکړو، د دې ماشوم بد وضعیت یې کوه، یا خوب خراب و، په خوب کې په اصطلاح میتیازی تر که دی یارداری ده کلیسی مون تاتر خوکن و دی ده مور وحل سوی و دی پلار پا وسیله بیا کلیسی مون مور پلار سر خبری وکلی که ناستو او آقا بیر تل ماشوم سر خبری وکلی بیر ماشوم آرام آرام وجد
بله چون را ضرور ده چه کلا یو چوک پا کورانه که جار و جنجال یو خب دی بانی پویگی چه ماشمان رو بانی بد تاثیر که دوی ورسیل روانشناس سر کینی او خپل مشکلات سر شریک کری
زه فکر کوم چې په دغه مواردو کې ماشومان او شبدراري ډیریږي یا مثلا دار ډیریږي یا تاوتریخواله ډیریږي یا ماشومان بد وضعیت کوي یا پرخاش کوي ښکار لګوي خوب نه ورځي ډاریږي یا مثلا زیل کوي لچ کوي شق کوي نو په دې مواردو کې که دوی نسوای کومک کولی بیا باید ارواپو ته مراجعه وکړي او د خپل ماشوم او د خپل کورنۍ ستونزه دواړه له خپل ارواپو سره حل کړي.
استاد که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که بیا هم په غټو ټکو کې په آخر کې راته وایئ چې هغه کورنۍ چې د خپلو بچو له مخې جار جنجال کوي هغو ته څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې ماشوم سره باید د استدلال وسي، ورته وویلی سي چې مونږ جنګ نه کوو، مونږ همداسې بحث کوو او بل که مونږ جنګ هم کړی یا مثلا تا ته بده ښکاره شوې هغه وبخه یا وروسته له هغه نه خبرې ورسره وکړي یا ډاډګرنه ورکړي یا هغه مسله له ماشوم سره حل کړي یا د مور پلار ورسي دواړه او خپل ماشوم ته ووایي چې دغه د اوس مونږ مسله حل کړله یا د توضیح ورکړي یا د تشریح ورکړي یا د بښنه وغواړي او یا دا مسله سم ورته تشریح کړي یا د حداقل د ماشومانو په وړاندې جنګ نه کوي په داسې وخت کې د خپل مسایل سره حل کړي چې هغوی په ښوونځي کې دي یا وړکتون کې دي یا ویده دي یا له کور نه بهر دي په داسې مواردو کې باید میندې پلارونه داسې چارو سره په دغسې مواردو کې په دغه ډول چلند وکړي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی اوسئ.
ژوندی اوسئ.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته ښه راغلاست. آیا تاسو هم کله چې یو څوک درنه خفه شي بیا ترې بخنه غواړئ؟ دغه کار څومره ګټور تمامېدلی شي او څنګه کولای شو چې د خفه شوي کس څخه بخنه وغواړو؟ نن همدا موضوع راخلو. د راپور تر څنګ د یو تن دیني عالم سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر من اوریدونکو، په انساني ټولنو کې داسې پیښیږي چې یو څوک په ناحقه یا هم په حقه د چانه خفه شي که د هغوی سره په ځینو وختونو کې سخت انتقامي چلند وشي د دواړو لپاره ډېر ناوړه عواقب منځته راوړي خو که چیرې د هغوی سره نرم چلند او بخښنې څخه کار واخیستل شي د دواړو لپاره به ډېرې ګټورې پایلې ولري خو شته په ټولنه کې داسې کسان چې کله یو څوک خفه کړي نو بیا بخښنې ته زړه نه ښه کوي او بخښنه غوښتل ورته یو ننګ او پیغور ښکاري چې دا کار بیا د اړیکو د لمنځه وړلو سبب کیږي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شایب وایي چې دا خپله داسې یو عادت لري چې کله څوک ترې خفه شي نو بخښنه نه غواړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
زه خپله شخصا همداسې نازولی رالوی شوی یم. کله چې یو په کور کې څوک رانه خفه شي زه یې نشم کولی چې د هغې نه بخښنه وغواړم، سره له دې چې پوهېږم چې دا ښه کار نه دی، خو بیا هم نشم کولی چې د هغې نه بخښنه وغواړم. همداسې مې عادت شوی، همداسې لوی شوی یم، نو بخښنه نه غواړم. کله بیا ډېر خفه کېږم چې ولې دا جرأت نشم کولی چې له تانه بخښنه وغواړم، ډېر ځان ته کم لازم.
شعیب زیاتوي: سره له دې چې بخښنه نشم غوښتلی، که څوک بخښنه هم رانه وغواړي په اسانۍ نشم بخښلی. زه وایم پرې چې قدر مې زیات شي. بله خوا د لغمان ولایت اوسیدونکي مریم بیا وایي چې دا ډېر نرم زړه لري او ډېره بخښنه کوي. ځینې وخت بیا هم دا ډېره بخښنه کول ورته ښه نه تمامېږي. نوموړی زیاتوي:
زه یو عادت لرم، نه پوهېږم چې دا به مې ښه عادت وي او که بد. یعنې که ملامت هم نه اوسم، نو زه بخښنه غواړم او نور ته هم زر بخښنه کوم. حتی ډېر خلک دي چې د بخښنې لیاقت هم نه لري، خو زه د الله دپاره او د خپل آرامش دپاره هغوی ته بخښنه کوم، ځکه زه نشم کولی د یو چا نه د دوه یا درې ورځو څخه زیات خفه واوسم. نو زه لومړی ورځم هغوی څخه بخښنه غواړم، او که نور رانه هم بخښنه غواړي نو زه ورته بخښنه کوم. او ډېر داسې خلک شته چې هغوی په ژوند کې هېڅکله بخښنه نه وي غوښتې، او بخښنه غوښتل ورته غرور کوي. که څومره هم ملامت اوسي، نو مقابل لوري ته منتظر وي چې بخښنه ترې غواړي، او کله چې مقابل لوري ورته بخښنه وکړي نو په دې سره ځان لوړ ګڼي او خوشحالېږي او وایي چې زما نه بخښنه غوښتله، افتخار کوي په دې خبره باندې. او دا هېڅ ښه عادت نه ده. بخښنه غوښتل په دې معنا نه ده چې موږ اشتباه کړی او حق د نورو سره ده، نو باید د الله لپاره او د خپل آرامش لپاره نور ته بخښنه وکړو.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روحل امین تلاش وایي د بخښنه غوښتلو تر څنګ بخښنه کول هم د ښه خوی یو ځانګړنه ده. که چیرې یو څوک خپل اشتباه باندې پوهیږي او راضي بخښنه غواړي، نو مقابل لوري ته پکار ده چې ورته بخښنه وکړي. خو شته داسې کسان چې کله ترې بخښنه وغوښتل شي بیا بخښنه نه کوي. نوموړی زیاتوي،
د بخښنې غوښتلو او بخښنې کولو په اړه باید درته ووایم چې بخښنه غوښتل خپل یو هنر دی، او بیا څوک چې بخښنه کوي هغه تر دې هم لوړ هنر دی چې باید موږ هر یو دغه هنرونه باید په خپل وجود کې ولرو. تر څنګ یې د خپل بخښنه غوښتل یو سنت طریقه ده چې او دا باید یو عام فرهنګ باید بدل شي. او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دغه بخښنه غوښتل او بخښنه کول زموږ په وجود کې او زموږ په ټولنه کې ډیر رواج نه دی. ډیری همداسې سرتنبوي او نه غواړي وایي چې زه مثلا وایي که زه چیرته مقابل لوري ته بخښنه وکړم نو دا زما ضعف ښکاره کوي او زه کم راځم. حال دا چې خپله بخښنه کول او بخښنه غوښتل دا ډیرې ګټې لري. د بخښنې کول او بخښنې غوښتلو سره زموږ عزت نفس اور سره کیږي، د اړیکو په پیاوړتیا کې مثلا دا مسله ډیر مهم رول لري، او تر څنګه نور داسې ډیر زیاتې ګټې لري چې موږ باید د خپل عادت وګرځو.
بخښنه غوښتل د رواني حالت په خوالي، د عزت نفس په لوړوالي او د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري. په ټولو فرهنګونو کې بخښنه غوښتل ځانګړی ځای او اهمیت لري. دا چې ولې ځینې کسان سره دی چې ملامت هم وي بخښنه نه غواړي، دا به راته د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک ووایي.
نو دلیلو یا علتونه یا لاملونه ډېر زیات دي. اجتماعي علتونه کېدای شي، فرهنګي کېدای شي، اقتصادي کېدای شي، کورنۍ حالت پرې تاثیر کوي. ډاکټر سره ډاکټر کو نو کېدای شي چې انسان دیونه متاثره اوسي او د یو تېروتنې په حالت کې دا د مقابل لوري افغانه غواړي. اول دا چې دا کومه ټولنه ده، په ټولنه کې کومې ناخوالې دي، دا په څه رقم کورنۍ کې لوړ شوی ده، کورنۍ څومره په دې اغېز لري، اقتصادي وضعیت یې په کوم حالت کې ده. ډېر وخت کېږي چې انسان د رواني لحاظ نارامه وي، ښه اقتصاد لري خو روان خراب ده. دا په دې معنی چې موږ ګورو په کومه ټولنه کې ژوند کوو، ټولنه څومره قانون منده ده، کورنۍ څه اثر کړی د انسان په شخصیت.
خو تاکسي اتوي که بخښنه کول او بخښنه غوښتلو فرهنګ لا وده ونه کړي، نو دا به لرې نه وي چې د کورنیو او ټولنو په اړیکو به ډېر بد اثر پرې باسي.
که چیرې انسانان له تېروتنه کېږي او په تېروتنه باندې دی ښه پوهېږي چې مانا دا کار خلاف شوی، خلاف د اصولو ده، خلاف د مقرراتو ده، یا انساني چلند نه و چې مانا دا ترسره شو، او که دا فونه غواړي یوازینی شی چې منځته راځي هغه وقته ده. یعنی ډېر وخت انسانان چې دا جنایت کوي، جرم کوي، هر بد عمل چې خلاف د اصولو، خلاف د قانون او خلاف د اسلام، زیاتره منشه یا مبدا عقده ده. نو چیرې په یو ټولنه کې که داسې چارې ترسره شي او یو بل سره مواجه شي او د یو بل نافونه غواړي، نو وخت چې عقده منځته د عقدې د پوره کولو یا د عقدې د لرې کولو دپاره هغه لارې چارې انتخابوي چې بیا وروسته به ډېرې ناخوالې یا ډېرې بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمن دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د پښتني د علوم اکاډمۍ علمي غړي او دینی عالم استاد نور الله کوثر څخه کړي چې بخښنه کول او بخښنه غوښتل د اسلام له نظره څنګه ده. ځواب به په مرکه کې واورو. بخنه غختل او بخنه کول څنګه یو روش ده په دیاړه کراته وای
معذرت خواهی یا بخنه غختل د دې انساني کرامت او انساني سجایا او د انساني خصلتونو یو لوړه مرتبه ده. هغه انسانان چې عزتمند وي، هغه انسانان چې ځان ته ارزښت قائل وي، او هغه انسانان چې انسانیت ته ارزښت قائل وي، هغه دې بخنه غواړي. د بخنه د انسان د هغه لوړ او اوچت صفاتو خاوندتوب ویندوی کوي. هغه انسانان چې مسرت غواړي، هغه انسانان چې بخنه غواړي نورو نه، هغه په حقیقت کې انسانیت ته ارزښت قائل دی، او انسانیت ته په ارج گزاری او ارزښت او انسانته په درناوي سره دوی خپل لوړ شخصیت په ټولنه کې تثبیت کړی وي.
مننه استاد. اول ځینی کسان سره لدی چې په هیګ ملامت هم دی بخنه نه غواړي، علت څه بولی تاسو؟
هغه انسانان چې بخنه نه غواړي، او هغه انسانان چې په مذرت خواهی کې عینات کې او ضد کې او ځان د حق به جانب بولي او مذرت نه غواړي، دا روان له لحاظه بیمار انسانان دي. دوی بیمار انسانان دي او سالم انسانان نه دي. سالم انسان هر وخت مذرت غواړي، کله چې خطا ترې نه وسی رجوع کوي. د الله جل جلاله قول او د الله وینا هم دغه ده چې کله له بندگانو نه خطا کیږي، بندگانو نه اګه دوی رجوع کوي، دوی مغفرت غواړي. هم یغفرون و اذا ما غضبوا هم یغفرون، چې کله غضب هم سي دوی نور ته بخنه کوي. نو دا بخنه غوختل دا د انساني اغلوړ خصلت ده، او بخنه نه غوختل دا مرض ده، تکبر ده، او د روان لحاظ ده بیمار انسان ده. او بیمار انسان ځان همیشه لوړ بول لنورونه، ځل خودبینی لري، خودغرضی لري، او ځان لنورونه او چت غنی، او دا یو نو بیماری ده.
که مثلا دو کورنۍ دو کس سره خفوي او خپل منځوک سره خفغان لري، کوم لوري باید لمړی بخنه وغواړي؟
بخنه غوښتل د هر هغه چا چې شروع په غ باندې وکړله، ابتدا یې وکړله، د خپل تثبیت د شخصیت او هویت کړی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: البادئ بالسلام بریء من الكبر. څوک چې شروع کوي، ابتدا سلام ورکوي، دا له کبر نه بری ده، دا له کبر نه الله ساتلی ده، او دا له کبر نه الله جل جلاله ده ته نجات ورکړی ده. نو د بخنې ابتدا چې هر هغه چا وکړه، هغه به لوړ شخصیت وي. هر هغه چا چې اوله کې بخنه وغوښتله، بس دا شخصیت به ډېر ستر شخصیت وي، او د ده به د الله په نزد باندې ډېر اوچت قدر او منزلت وي، او د ده دغه خپل انساني عظمت او انساني کرامت به د خپل ساتلی وي.
مننه که استاد. خیری پوښتنه به داسې مطرح کړم چې بخنه کول او بخنه غوښتل د اسلام د نظره څنګه موضوع ده؟ اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
اسلام بخنه غوښتل یو لوړ او عظیم عمل بل لای دا، او دې عمل ته اسلام دعوت ورکړی. عموما خلق اسلام دعوتی وای چې تاسو بخنه وکړی، بخنه وغواړی لنورو نه، تاسو خپل نور او بخی، ځکه دا د انساني اغه لوړ صفات بیان یو د الله جل جلاله په نس باندې. هغه خلق چې دوی نور ته بخنه کوي او نور نه بخنه غواړي، دا لوړ او عزیز خلق دي. کله چې د صالح بندگانو توصیف الله کوي، په هغه کې یو صفتم دا بیان یې چې دوی نور ته بخنه کوي، او له نور نه د خطا په مقابله کې بخنه غواړي.
درنو دوستانو، دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Pira 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 pira, bolsula zamzam zagira. Pira 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 pira, bolsula zamzam zagira. Pira 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 pira, bolsula zamzam zagira. Pira 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 hosla zandan sagira pira 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 hosla zandan sagira pira 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 hosla zandan sagira.